یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار په زندان باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډلهییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرک شوي دي. اوس د دې زندان بندیان کابل ته انتقالیږي. د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم په دغه پروګرام کې په همدې مورد باندې خبرې کوو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کوربه دی. د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانستل سوه. یو پټ راپور وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی. سلامونه د خبرونو تفصیل. کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ییزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. یوه غونډه چې د سیمه ییزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي، او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې برخه لري پر څلورو بجو پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دواړو غونډو کې ګډون وکړي. د اجنډا عمده موضوع به د آینده لویې مشورتي جرګې په هکله بحث او تبادل نظر دی.
ولسمشر غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی په وینا دغه بندیان جرمي دوسیې لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه. د کندهار د والي ویان بهیر احمد احمدي ازادي راډیو ته ویل چې دا د اوس لپاره لاره یوازې د یوې ورځې لپاره پرانیستل سوې.
شاوخوا او نیمه بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوه، چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر شي پر مخ باندې خلاصه وي.
د سپین بولدک چمن لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غاړو د مسافرو پر مخ تړل سوې وه، او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل سوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپري سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل سول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري کې د 5 ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. بلخوا د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف سوی، د سیمې د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د هیئت مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي، او د دفاع وزارت دغه راز د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یوه بیان کې چې پرون ماښام خپور سو، ویلي چې کندهار ته د پلاوي د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي، او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویلې ده. خبر زیاتوي چې عمران خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د شکولو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د یو پټ نوي راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی، او ځینې هیوادونه باور لري چې پیانګ یانګ کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړې او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی، شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی، او څېړنې د دې شورا د یوه غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلی او درانه ورشتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپي. دغه طوفان اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا د هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډېره خلکو ته د سیلی او ورشتونو خبرداری ورکړی دی. د ایسایس طوفان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته راکم سو. دې طوفان په دې سیمه کې دوه تنه مړه کړل. او شکیر چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیو. د اجنس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسنادو لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي هکران د دلی د 2019 میلادي کال د جولای له 12 د اکتوبر 23 د لیام فاکس حساب ته څو واري داخل سي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ورزو ننګرهار ته چارواکي وایي چې د ننګرهار له محبسه د داعش اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډله ییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرک دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
د ننګرهار په محبس باندې وړمه ورځ ډله ییز برید وشو چې څه باندې 15 کسان پکې مړه شوي دي. په دې اړه باندې د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی میاخیل د داعش په اړه هم خبرې کوي.
په ننګرهار کې مثال سندیو جغرافیا په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو. دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې هم دا راخیستې چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او خلک نه پوهیږي چې د کرونا ویروس د خپرې شوي وبا په منځ کې څنګه خپل ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستوي. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ننګرهار له محبس څخه څه باندې 200 بندیان لادرک دي. دا خبره د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند پرون ازادي راډیو ته کړې ده. د خغلی مومند په خبره چې اوس د هغو کسانو چې ټپیان شوي او د ننګرهار د محبس باندې په وړمې ورځې ډله ییز برید کې وژل شوي دي، د تثبیت هویت کار روان دی او تر هغه وروسته به کره شمیرې له خلکو سره شریکې شي. د ننګرهار د محبس کې څه باندې 1100 بندیان ساتل کېدل چې اوس ویل کېږي پاتې بندیان کابل ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د ننګرهار په محبس باندې د برید د پیښې د خبري پوښښ لپاره ننګرهار ته تللی، له هماغه ځایه راسره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اول کې د بندیانو د ورکېدو په مسله راته وغږېږئ او بیا چې څه تازه جزئیات لري مهرباني.
تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار مسؤول چارواکي د وړمې ورځې په پیښه کې د څه باندې 200 بندیانو لادرکه کېدل تاییدوي. د ننګرهار سرپرست والی تمیم معرف مومن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د تشخیص او پلټنې په اړه باندې لا تر اوسه هم دوی عملیات روان دي. دوی غواړي سیمه تصفیه کړي او هغه کسان چې لا درک دي بیرته یې ومومي. ښاغلی عارف ازادي راډیو ته وویل
۱۳۹ تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس کنټرول لاندې لرو. فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملولی شو.
سرچینی بیا یو شمیر سرچینی آزادی رادیو ته وایي چې په لادرکه کسانو کې یو شمیر داعش وسلوال هم شته دی او دوی اوس هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سرکزی صاحب یوه مسله بله هم چې سرچینې آزادی رادیو ته تاییدوي هغه د 1015 کسانو د نیول کېدو په برخه کې د یو شمیر ملکیانو ده. سرچینې وایي چې په نیول شویو کسانو کې چې کله دوی عملیات وکړل د هغې وزنه وروسته ځینې ملکي خلک هم نیول شوي دي چې اوس یې د تشخیص پروسه روانه ده. همدارن او هغه کسان چې ملکیا دي بېګنا دي او د پیښې پر مهال باندې په ښار کې نیول شوي دوی غواړي بېرته دا البته آزاد کړي. د یو شمیر زندانیانو کورنیو سره سانګزی صاحب هم موږ خبرې وکولې. هغوی ویل چې د دوی زندانیان د پیښې نه وروسته د ننګرهار نه لیږدول شوي دي کابل ته، اما د حکومت رسمي سرچینې په دې برخه کې څه نه وایي او وایي چې د دې موضوع په اړه باندې دوی روښانتیا نشي ورکولی. سانګزی صاحب همدارنګه نن سهار زه د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ته ولاړم. هلته موږ د چاپیانو تر څنګ د هغه لیست او د کوم کسان چې خپلو د اقارب چې البته د بندیانو وو هغوی د خپلو جسدونو دپاره د لیک دپاره راغلي وو. هلته هم اندېښنه پر ځای وه. ځینې یو کسانو نومونه په هغه لیست کې وو چې ګوندې وژل شوي یا ټپیان دي مګر وجود یې نه درلود. ځینې بیا داسې نمونه وو چې په لیست کې نه وو، اما جسدونه او یا هم چاپیانې وو. چاپیانو کې یا هم 15 کسان د بندیانو نمونه مشخص لیکل شوي چې دا بندیان، باقي نور ټول غریب کار خلک دي او هلته ورسره لیکل شوي وو. او د لویو خلکو اندېښنه دا حتی یو کورنۍ نه سره موږ لیدله وکړله چې دا هغوی جسد یې بل چا کره لیږدولی وو، بیا هغوی یو بل فامیل ورغلي وو چې دا جسد زموږ دی. دغه ستونزه هم
تاسو که د مرګ ژوبلو وروسته شمیره له موږ سره شریک کړئ. بیا بل تاسو نو وروسته ورشو سارګل امیرزی ته چې همدا شیبه د ننګرهار په روغتون کې ده. تاسو یوازې که د مرګ ژوبلو شمیره لنډه توګه باندې راته وی بیا به ورشو امیرزی ته.
نو د مرګوب لید کړه شمیره ماغه د سچ حکومتي مسولانو مو سره شریکه 25 تنه وي په پیښه کې وژل شوی او له 50 زیات
ټپیان. مننه امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید خبري په خپل لپاره ورغلی وو. تازه جزئیات دادی چې چارواکي وایي له 200 زیات بندیان لا درکه شوي دي. ځینې سرچینو بیا ویلي دي چې د دوی په مینس کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم کسان هم تښتیدلي دي. او نور معلومات دادی چې تمده د ننګرهار د محبس زندانیان له ننګرهار کابل ته انتقال شي. د ننګرهار په محبس باندې ډله ایز برید کې 25 کسان چې پکې ملکیان او نظامیان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. ورزو د ننګرهار روغتون ته د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په روغتون کې دی له موږ سره به خبرې کوي دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی لاغه به وپوښتو. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستانګزی صاحب. زه هم په خپل وار سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د دغه برید نه چې روغتون ته کوم ټپیان وژل شوي او یا جسدونه ورنتقل شوي وو هغه اوس هم لا تر ډېره په خپل ځای باندې وو. په ټپیانو کې یوازې شپږ تنه چې وضعیت یې ښه شوی وو بېرته رخصت شوي وو خپلو کورونو ته تللي وو او نور د څلوېښتو په شاوخوا کې ټپیان لا هم په روغتون کې بستر وو. وضعیت یې تر ډېره د روغتیایي چارواکو او مسؤلونو په خبره چې ښه دی. نو همدارنګه جسدونه هم چې د تېرې پیښې راغلي وو یو څه کورنیو ته سپارل شوي انتقال شوي وو. ډېر کم تعداد کې عمل تلفات وو چې د پیژندلو چارې لا دوام لري او تر پیژندلو وروسته به خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. نو په ټوله کې وضعیت د ناروغانو د ټپیانو ښه وو. ما خپله له نږدې نه مکتل په دې کې ما داسې کسان هم پیدا کړل چې درې د یوې کورنۍ ماشومان چې یوې ژوند له لاسه ورکړی وو او دوله په بستر باندې پراته وو دوی په ښار کې کباړ راټولاوه د سړک او کوڅو په منځونو کې د پلورا او کور ته به ماښام دپاره یو ډوډۍ یا یو کپ روزي پیدا کوله. د دوی د پلار او دغه ماشومانو سره مې خبرې کړي دي پروفایل کړي دي. دغه ماشوم ویل چې دغه دواړه ورونه چې یوې پکې د ترور زوی وو درې کسه وو د ماښام دپاره کوم چا د قربانۍ غوښه هم ورکړې وه یو څه کباړ هم کوم کړی وو. بیرته ستنېده کور ته تللی چې په 14 ور برابر شو او په 14 کې چې کله دوی بیا ټپیان شول روغتون ته انتقال شول او
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزیو د ننګرهار له روختون له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې هلته اوس سبانې څلوېښت کسان په روختون کې بستر دي، شپږ کسان چې وضعیت یې ښه رخصت شوي دي له روختونه. او وی ویل چې د اوسنیو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه په ننګرهار کې یو وخت ډیره فعاله وه. په دې مورد باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی میاخیل وای چې په حقیقت کې د دغې ډلې لپاره لویه ماته په ننګرهار کې وه، خو دغه ډله لا هم د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه د ښاغلي میاخیل سره مرکه.
لوی درستي صاحب هلته تشریف وړی وو او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه هلته موجود وو او کمانډوي قواوې هم هلته لاړې. او دا چې هغه شاوخوا کې ملکیان اوسېدل، نو عملیات لکه په احتیاط باندې مخکې ته لاړو او بالاخره موافقانه ختم شول او تورستان چې کومه ولته وو هغه له منځه لاړو. البته داسې پیښې چې پیښېږي، ځکه چې پنځه لس کسه تورستان کولی شي چې یو پلان ترتیب کړي او هغه عملي کړي. اما بیا هم تاسې ګورئ چې د داعش ډلې مهم کسان رمشانه لکه اسلام فاروقی او نور په ننګرهار، په قندهار او پروان د سیمو کې ونیول شول. نو خبره دا ده چې هغه جغرافیه چې کوم داعش په لاس کې درلودله په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې، هغه جغرافیه اوس دې ونه لري. د دې هغه مرکزي حلقې هغه له منځه تللي دي او هم توریستي دغه قابلیت لري. حتی چې زه په ننګرهار کې هم یعنی موږ په لسګونو توریستي حملې چې هغه موټر بمب وې که هغه واسکټونه وو ځانمرګي کسان وو دا ونیول شول او خرسا شول. یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه یعنی هره ورځ د یو لوی جنګ سره مخامخ دی او هغه مختلف آباد لري. په هغې باندې دلته زه پاس نه کوم، خو لاس راوړنې هم زیاتې لري. اما بیا داسې یو پېښه نیمه هم کېږي، نو دې کې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته هم اړینه ده چې د جنګ تکتیک ته تغییر ورکړي او تغییر ورکړي.
بخښنه سره د پوخا هم د افغانستان د دفاع وزارت سره چې کمی خبرې شوې دي، یا تا د اختر په دریمه ورځ باندې چې موږ د اسدالله ورگزی تر وژنې وروسته د دفاع وزارت سره خبرې وکړې، نو د حکومت په ټوله کې دا وینا ده چې داعش ډلې ماته خوړلې په افغانستان کې. نو یو ډله چې ماته وخوري، فکر کوي چې دومره یو لوی تروریستي برید تر سره کولی شي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل هم واړوي، آیا فکر نه کوي چې دغه ډلې ماته نه ده خوړلې او لا ډېرې مبارزې تر دوی په وړاندې اړتیا ده؟
ما خو تاسو ته ویلی چې ګوره په ننګرهار کې مثال دیو جغرافیه په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د آیس ایس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې لس پنځه لس کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوئ چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پېښې کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. پنځه کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخیلي
یو موټربم عمله کوي یو خار ته موټربم راوړل کیږي او امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دی مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسیږي لوشي دی جغرافیا ته معلومه ده جنگیدل دي نو په دې خطر باندې دا چې لسګونو مخنیول کیږي دا هم باید سړی هغه ته هم انعکاس ورکړي په دغه ننګرهار کې څوم موټر پام حمله د منځونی وشوي تقریبا د چالته ومه دیرش نه د انتحاري حملو مخه نیول شوی د واسکټونه نیول شوی نفر وسه نیول شوی دي نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان د داعش اسلامي دولت ډلې په خاصه توګه باندې په ننګرهار کې د دغې ډلې د وروستي ډلهیز برید په اړه باندې ځانګړې مرکه درلوده کولی شي. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وروسته واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اقتصاد نړۍ خبرونه ناجا ساپی وای.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لویه لار له تیرو څو ورځو تړل کېدو وروسته نن پرانستل شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د صادراتو او وارداتو پر مخ دا لاره بنده ده چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي.
معلومات په اساس چې نن د پایډل خلکو پر مخ باندې لارې لاده ولیدلته پر زموږ صادرات نه د واردات ترانزیت او نه د صادرات ترانزیت دغې خط خبر کړ دی او نه خپل منځي تجارت تر دا اوسه پورې دغه تېرې پنجشنبه د جنګ راهیسې تجارت ولاړ دی.
نوموړي ویل دا مهال دواړو خواوو ته په لسګونو موټر ولاړ دي. دغه دروازه له هغه وروسته بنده شوه چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ګمرک کې د پاکستاني ځواکونو په توغندیز برید کې ډېری سوداګریز مالونه سوځېدلي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا له قوله له دې عمله سوداګرو ته نږدې $1 میلیون زیان اوښتی. په تخار کې د لمریزې برېښنا د پروژې کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لسګونو کورنیو او یو شمېر فابریکو ته برېښنا ورکړل شي. دغه پروژه د دغه ولایت نمک اب ولسوالۍ په تاشپلاق کلي کې په دوو سټېشنونو کې تنظیم شوې ده. نوموړي وویل په دې سره به د سوداګرو او فابریکه لرونکو ستونزه تر یوه بریده هواره شي. دغه پروګرام په تخار کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسی تړون د ملي پروګرام لاله ری بشپړ شوی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژان زیاته کړه د دغه پروژې په جوړولو کې ستپاسه $1 میلیون لګیدلې دي.
ازادي راډیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه اوریدل. وربشي وی نړیواله موضوع ته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. خلک نه پوهیږي چې د کرونا وبا په مینس کې څنګه خپل ماشومان برته خوندوي ته واستوي. په یو شمېر سیمو کې د کرونا پیښې په بيساري توګه زیاتې شوې او هغه هیوادونه چې دا وبا ماته کړي د برته ستنېدو ویرې لري. په دې اړه باندې اجمل اند جزئیات راټول کړي او معلومات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلي. دغه تر اوسه پورې 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کووید 19 د پیښو له زیاتېدو سره مخ دي. دغه تعلیمي ادارې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره په بیلابیلو چلندونو خبر کړي. د امریکا په حکومت کې د میکروبي ناروغیو لوړ پوړي متخصص ډاکټر انټونی فاوسي د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د سنیدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې دا و چې دا چاره د سیمه ایزو شرایطو لمخې تر سره شي. هغه ویل خای په زینو سیمو کې د کرونا وایرس کچ لوړ وي او هلته به دا پرځای پریکړه نوي چې ماشومان بیرته خونځوي ته واستول شي. د فاوسي په وینا متحده ایالاتونو کې ماشومان خونځوي ته ستانه شي کنه دا باید په دې پوری تړلې وي چې هغه په کومه سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د خونځوي پر پرانیستو ټینګار کوي او دای د نومبر په میاشت کې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې و مهمه موضوع ګرځولي. په امریکا کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېر لې یونیم لکو او وخت ده. په متحده ایالاتو کې ښوونځیو ته د ماشومانو استول کارونو ته د دوی د میاندو او پلرونو د ستنېدو لپاره مهم ګڼل کېږي، خو ورسره دا ویره شته چې ښایي ماشومان په ښوونځیو کې په کرونا اخته شي او له ځان سره یې بیرته کور ته راوړي. په اروپا کې که څه هم د کرونا وایرس د خپرېدو د یوې تازه څپې ویره زیاته شوې، خو دغلته د دوشنبې په ورځ د جرمني په میکلنبورګ ایالت کې د دوبي له رخصتیو وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو څخه لومړی ایالت دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدا لا هم په چټکۍ روانه ده او دغلته ټول ښوونځي آنلاین او یاد ټلویزیونونو لاره دي. مکسیکو اعلان کړی دی چې د دې هیواد تر 30 میلیونو زیات زده کوونکي به د اګست له 30 نیټې چې دغلته رسمن تعلیمي کال پیلېږي له لرې واټن زده کړې پیل کړي او یا به په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مکسیکو هم په نړۍ کې یو له سخت کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې دې وایرس سره تړلي 48 زره مړینې پکې ثبت شوي. د لاتینې امریکا یو بل هیواد بولیویا بیا د تعلیمي کال د پای ته رسولو اعلان کړی، وای دوی د پوهنې لپاره سم شرایط نشي تضمینولی ځکه کلیوالو سیمو کې تر ډیره انټرنیټ نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
ستاسو ل پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و، نو دلته حکومت بلکې د خوست بخواني والي دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي، حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي کرایه هم غواړي د کارانتین کرایه، او د مونږ په هغه کاروبار چې کومه اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده کنه. اوس هلته زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې را روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان، حکومت هیڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کار
کاروبار تا آنی خاتمه ورکړي، کاروبار ختم کی وسلام بهترم. د هلمند مابس خبره کوم، از موږ دغه پیغام وی وروره چې موږ وکاله ته کاله د پنابس تیر کړی او موږ یې سترک نه خوړل کی اکی موږ یو معلومات و چې موږ یو ناره درې کې شارولی اسناد ارتلری باران یا بعد یې زای ونړی وزی کی شه پر شمول کوم نه یم نه صاحب د وای سات صدا خویش کوم یا ترکیب دی دی سری دا هر خواز است دی جنگو دی هر خواز است دی دی و سلام دی با سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ځینو اوریدونکو موږ ته سمیسونه را لیږلي دي. له هغې ډلې قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې داعش نسته، کومه ډله چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنګیږي د دوی په خبره دا د پاکستان ملیشا دي. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي، د ننګرهار برید د داعش وسلوالو په یوازې سر نه دی کړی. وسیع الله عبدالرحیمزی هم د لغمان له قرغیو لیکلي، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي، کنه نن په پاکستان فشار راوړي او په افغانستان کې سوله راتلای شي. عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی، د داعش تراګر چې د افغانستان په مابس کې وي باید ټول د خبره اعدام شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته لنډ لیکلی سمیسونه د افغان بی سیم اس ام اس 813 له لارې راواستوئ. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لند خبرونه وای. تر هغه وروسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. یوه غونډه چې د سیمه ایزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي، او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې ونډه لري پر څلورو بجو پیلېږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. د کندهار د ولی ویان وایي چې د اوس لپاره دغه لار د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې ده. د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي، او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي. د پاکستاني رسنیو په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي هم ویلې ده. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی، او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلۍ او درانه ورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو سخت وځپي. دا طوفان اوس مهال د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحل خواته روان دی، او شک کیږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز اژانس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیوی وو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د لویا او مهربانه لپنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند يم چې روغ جوړ خوشاله رامو اوسې. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو په نننۍ خبرونه کې ساسو اړیکو ته او د دې ترڅنګ پوښتنو ته هم وخت ورکو. کولای شو چې د موضوع په اړوند خپل پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. نو موږ هم موضوع ټاکلی، اول خو به تاسو ته او تاسو کورنۍ یو ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي هم وایم. هیله مند یم چې دغه ورځې تاسو ټولو دوستانو باندې په خیر سره تیرې شي. نو مرسل زازی به تاسو سره په خبرونه کې ووسی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به د موږ سره ووسی. موضوع مو ټاکلې د اختر په شپو او ورځو کې څنګه کولای شو خپل روغتیا ته پاملرنه وکړي. دوستانو، ډېری کسان به مو لیدلې وي کله چې د اختر په لمړی ورځ کې دوی قربانی وکړي، ورسته د غیننو د قربانی غوخه وچا میوه او د سنور خواړه ډیر زیات نوشجان کوي، خصوصا د غوخه په برخه کې کچری زوایم کباب جوړی، کړای جوړی او د دې ترڅنګ په مختلفو ډولو باندې د ځان لپاره خواړه تیاروي. نو دا چې دغه خواړه په دغه ورځو کې څونه کولای شي چې تاسو ته ستونزې را پیدا کړي، څونه کولای شي چې تاسو تسموم کړي، په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. ډاکټر صاحب هم په لاین کې ده. ډاکټر صاحب سلامونه، د تاسو هم مختار مبارکي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی، او ډیر زیاته مننه کوم د تاسو نه چې د اختر په ورځ کې هم تاسو موږ ته وخت راکړ تر څو چې په خبرونه کې د موږ سره ووسی. مننه ګنټی سره اختر کې تاسو
سلامونه همکارانو ته او د وندوالو ته د اختر مبارکي. خو دې وکړي چې د اختر د غورځې په خیر خوشاله سم پیری شي وي او خو اختر به لره لوي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. تاسو او تاسو کورنۍ ته هم د اختر مبارکي بیا هم وایم، او هیله ده چې دغه اختر د تلپات اوربند سبب وګرځي. راپوښو د جناب ډاکټر صاحب چې ډیری دوستان دي د اختر پښپو او ورځو کې، یعنی هغه څه چې دوی ورځنی نوشجان کوي هغه خپل سکیجول ته لږ تغیرات پکې راکوي، او ډیری داسې خواړه نوشجان کوي چې هغه
ثقيله ای. یعنی په ټوله کې باید وایو چې څنګه کولای شو چې د اختر په شپو او ورځو کې خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو.
مننه څنګه اوسې راته تاسو رادیو له طریقې از په ټولو هیوادوالو باندې یعنی لومړنۍ خبره هم دا دی چې تازه د عادي خوراکي رژیم په تعادل ساتلو کې باید کار وکړو. په تا چې غټ اختر کې تاسو به ښه معلومه چې موږ دغه یو ابراهیمی سنت لرو چې قربانیانې کوو او بیا وروسته له قربانیانو نه هغه کومه غوښه چې موږ او تاسو بیا کور ته راوړو یا فرض مثال بعضې دوستان دي هغوی د میلې دپاره ځي نو دوی مجبور دي. یو خو خبره دا ده چې کالو سر موږ او تاسو لګیا یو دغه غوښه خورو ورسره نور خوراکي توکي هم دي. خو په دغه وختونو کې دغه د غوښې خوراک لږ ډېرېږي د لوی اختر په دغه خصوصا دغه درې ورځې چې کومې دي کې ډېرېږي نو ډېری زموږ هېوادوال چې دي دوی کباب ځان ته جوړوي کړی جوړوي اور سره نور داسې کوم غذاګان چې دوی د غوښې نه پخولی شي هم هغه ځان ته برابروي. نو معلومه ده چې دغلته چې د کباب څوک جوړوي نو په هغه څومره چې لازمه ده دوی د هغې په هغه حرارت باندې نه پوهېږي ځکه دا خو د کباب جوړولو لپاره خو هم یو خپل ځانګړی حرارت وي چې باید په هغه اندازه باندې چې غوښه پخه شي او دوی استفاده کی. نو د غوښې په ترکیب کې خو ډېر څه دي خو یو غټه خبره چې هغه دا د هغه پکې شحم دي او پروټین دي پکې. نو که موږ او تاسو چیرته د پروټینو استعمال دي کو واضح خبره ده چې یو به معدې بعضې تکلیفات دي چې هغه ورسره پیدا کیږي پښتورګو باندې لوډ راځي یعنی معنا دا چې په تشو امتیازو کې دغه پروټین چې کله د حد نه زیاتېږي د پښتورګو د وظیفوي کوم ساختمانونه چې دي په دوی باندې لوډ کیږي او بالاخره په خالي معذرت کې بیا د تشمتیاو سره یو ځای دغه پروټین وځي چې بیا موږ تاسو دغه د مایکروسکوپیک معاینات نو وروسته په دوی باندې پوهیږو چې ناروغ ته پروټین یوریا پیدا شوې ده. یو هم سره دوه خبره دا ده چې د غوښې ښه پخلی یعنی معنا دا ده چې هر کله چې غوښه تر خپل حد نه ډېره پخه شي نو هم یو اندازه هغه کوم ارزښت چې دا په کې له منځه ځي او که چېرته داسې نیم پخته غوښې پخې شي نو په دې کې خو هم معلومه ده چې بعض میکروبونه دي چې دا په دغه غوښه کې تاسوس کوي او کله چې موږ تاسې خورو د معدې نه او بیا بالاخره کولمو ته او بیا چې کله د فضله موادو په شکل باندې اخراجېږي نو بیا هم د محیط د ککړتیا سبب هم کېږي. که چېرته موږ او تاسو په سر کې یوه ټوټه غوښه راواخلو چې هغه صحیح نه وي پخه شوي نو ممکن په دې کې د اچنانا په نامه باندې چې کوم د چینجې میکروب دی دا پکې اوسېږي او دا موږ خو موږ او تاسو معدې ته لاړ شي نو له یو طرفه به په معدې باندې بوج راغلی وي له بله طرفه به موږ او تاسو ته اسهالات او داسې نور ډېرې ناروغۍ د کولمو چې دا به موږ او تاسو ته پیدا کړي او د ناروغ د روغ صحت نه یو ناروغ لوري ته ویسي. نو خبره دا ده چې یعنی په دې اوسني وختونو کې چې د اختر ورځې دي د خوراک سره ډېر احتیاط وشي نه یوازې دا چې فرې سړی د غوښه کمه کړي بلکې موږ او تاسو نه څه هم زیات هم په دې وختونو کې په کورونو کې استفاده کیږي لکه چهارمغز او پسته او کمپلي دغه شیان دي. نو د ټولو خوراکونو تر څنګ باید احتیاط ډېر مهم دی
بله انده خبرې دی. ډاکټر صاحب هوا ډیره زیاته ګرمه ده کچیرې په کابل کې ده او ډیری ولایاتو کې یعنی هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده دغه ګرمه هوا څونه کولی سي د یو شخص یا هم د یو کس په وجود باندې هم تاثیرات وکړي او د دې ترڅنګ د اختر شپې او ورځې هم د کچیرې یو نفر ډیره زیاته ډوډۍ نوشجان کړي نو نن کومې ستونزې کولای شي ورته پیدا شي؟
لمرنۍ خبره خو دا ده چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل کنه موږ تاسو باید د غذا د خوراک لپاره خپل ځانګړی تقسیمات باید حد یا کل ولرو. موږ تاسو په ورځ کې درې وخته ډوډۍ خورو په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو بدن ورته ضرورت دی یعنی فرض مثال یو کس په دفتر کې کار کوي د غیر خوراک اندازه معلومه یو کس په پټي کې کار کوي د غیر خوراک اندازه معلومه شي او دا چې دلته اوس تا پوښتنه وکړه چې هوا هم ګرمه ده او بعضې زموږ هېوادوال دي چې دوی نا مختلف خوراک زیاتیږي نو که چیرته احیانا او لمرې خبره ده چې باید د خوراک سره احتیاط وشي که چیرته احیانا یو خوراک زموږ په هیوادوالو باندې زیات شلو که خبره ده چې باید د ویټامین سی نه استفاده وکړي فرض مثال تلور د لیموګان په یو ګلاس دغه کې ځان تزبیخې په اوبو کې پاک اوبو کې او دا ورسره ونی تر څو پورې دلته لږ یو اندازه د پیپسین د معدې د تیزاب افراز لږ زیات شي او د خوراک تجزیه کې فوق العاده رول لري. نو خبره دا ده او یو خبره بله چې
بعضی زمون دوستان دی غوی دی زیات پور خوری نورستان نوشابه استفاده کوي پر مثال دا پیپسیان یو څو څو چې بازار کې مختلف نومونه باندې خرڅیږي دغه خوري چې د خپل پیپسینوجن مواد شری دا بیا د معده دی اسیدو د زیات افراز او یا هم په خپل د معده دی تخریب یا د شریدو سبب کیږي نو خو خبره دا ده چې کچیر ته یو کس باندې دی خوراک لوړ زیاتیږي خوراک زیاتوي او دی باندې بوچکیږي نو بهترین لاره دا ده یو خبره دا ده چې باید دی ویتامین سی دی من به اون استفاده وکړو دوم دا چې باید پیګریو کې حد یا کل نیم ساعت لپاره دا باید قدم وهی او خو قدم وهل دي کې دا مهمه نه ده چې خوله مکه دا دي منډه وکي یا نور کوم حرکت وکي چې یو بل ناروغي یا اپنډکس باندې اخته نشي نور کوم ناروغي غان ورته پیدا نشي نو خبره دا ده چې ویتامین سی استعمال او ترڅنګي د سی په کلار قدم وهل د بهترین لاره ده
دیکھا ډاکټر صاحب اړیکه به هم را واخلو د چې دوستان مو په دې اړه څه نظر لري او غوی نظریات به هم را واخلو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مکسره په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچې پوښتنی لري خپلې پوښتنی هم د مکسره شریک کړئ د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0925 روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د مکسره په خبرونه کې کچری پوښتنې لري خپلې پوښتنې مطرح کړي ورب شو اړیکې ته او وګور چې څوک له کوم ځای نه پیړي کده بلې سلامونه وخت به خیر
السلام علیکم
علیکم سلام ډیر زیاته مننه جوړ په خیر د تاسو د اختر هم مبارکي مهرباني څوک له کوم ځای مننه تاسو د
ډاکټر
صادق مختار وخت د هلمند خرغلا سرتوایم خو لکه د ځای ته هم تغییر ورکړه او کولای سي پوښتنه دي هم د ډاکټر صاحب نه مطرح کړي
و چې زه سمسو
بله بله سمسو میره بني
د ډاکټر صادق مختار دغه ده چې د زړه ریښ د چې یو مریض زړه ریښ دی خپل وخت ته معنا ورته یو کوم مریض زړه ریښ
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورنل لرئ بله ډاکټر صاحب اوري د ورور اړیکه هم پرې شو او فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم د مخ حق سم نه اوري ورور مو اوري ډاکټر صاحب ورور مو اړیکه نیولې و وایي د یو چا د زړه رګ دیدل یعنی څنګه وایي یو څوک دی چې زړه یې رګ دی فکر کوم دا د موضوع مربوط هم نه کیږي کچیر تاسو په دې برخه کوم ځواب ورته لری میره بني
مننه ورور وایي چې یو کس د زړه دی په دې اصطلاح باندې بعضی کسان وایي چې زړه مې الوزي زړه مې تنګ شوی دی زړه مې حرکت ډیر کړی دي دغه ټول اصطلاحات بعضی کسان وایي چې زړه مې رپیږي نو ورور که چیرته دغه ناروغ عمر باندې موږ پوه شو اکثره وخت 15 سلوي خو په خوښه کې عمرونو په وختونو کې موږ دغه د زړه پیدلو لپاره خپل کریټیریال لرو د ای جی اخلو البته دی عمرونه کم هم فرض مثال یو ناروغ د زړه پیږي باید د زړه په ناروغي ته بد فکر وشي چې خدای مکه د زړه په کم ناروغي باندې اخته نه وي د دې ترڅنګ باید کم خونی په نظر کې تاسو ونیسئ چې ناروغ خو به کم خونه نه وي ترڅنګ سټرس یا خپګان دی چې د یو ساده سپزم پیدا کیږي او خپل ناروغ د احساس کوي چې زما زړه پیږي نو دا غاسو مهمه خبرې دي او خبره دا ده چې یو نزدیک کلینیک ته مراجعه وکړي چې ناروغ هم درې نه وکړل شي خو ما چې درته کومې خبرې وکړي د زړه د ناروغي لپاره باید یو څه فکر وکړي د والونو ناروغي چې اړبن په څیر فکرو کې هم دا شان کم خونیانی دي ویره دا استراب دي په دغه حالتونو کې زړه پیدل پیدا کیږي خپل کمزورتیا ځان دي زړه حرکت دي تیږي او ټیکی کارډیا پیدا کیږي نو به تر خبره دا ده چې اول به د ناروغ د یو نږدې کتنځه کې تاسو سره ویل ته ویل چې یو ډاکټر سره وګوري او دې ته مغه خپل معلوم درمل ورته ورکول کیږي نو یو خبره دا ده چې د زړه په ناروغانو کې باید ډېر احتیاط نه کار واخلي کنن دا د زړه په دل دي خو یې مکه سبا ته کوم بلی افات باندې اخته نشي به تر لاره ده چې یو خبره تاسو ته د لزینه تماس نه
بله مننه ډاکټر صاحب پورخوري یا هم د ډوډۍ زیات خوړل او ځینې کسان دي کچری وټوک هم وکړم مثلا د خپل کور نه یو چیرته میلمه او ماشومان یا هم ډیر زیات ډوډۍ خوري او کله چې ورته وایي چې مثلا خوان دی ورته وایي یا هم میرمن ورته وایي چې بس دی کم خوري نو هغه ورته وایي خیر په کور کې خو نه پریږدي اوس خو پریږدي چې نوش جان کړي دغه د ډوډۍ زیات خوړل څونه ستونزې کولای شي چې رامنځته کړي
ګورې د خوراک زیاته کونه اول خبردار چې ماشومان او کې چیرته یو ماشوم د حد نړیر خوراک کوي باید دې د فکر وشي چې د څونه روغتیا غانې دی یو خبردار چې باید دوی جذب باندې دوی پوي شي
چې څنګه ماشوم خو خدای مکه به جذب کمخ نه دی اخته شي. فرض مثال یو نارو یو ماشوم ډیره ډوډۍ خوري خو بیا هم دغه وزن نه زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ مور او پلار وایي چې ولزما بچی چې دی ډوډۍ خوري خو بیرته حکایت کوي چې کله دا تشناب ته ځي نو هغه د غذا بعضې ټوټې دا په تشناب کې غورځي. نو دا باید معلومه خبره ده چې باید په دې باندې پوه شو چې خدای مکه ناروغ سوی جذب باندې نه دی اخته شي. ورته څنګه یې د پورخوري یو بل لړخ چې هغه کم کسان چې زیات اندازه باندې خوراک کوي پر مثال دغه په کلمو کې د جارډیا امیبیاس جارډیاس او داسې نور بعضې چیزې دي چې د دې په دغه د کلمو په مخاط کې ځان نخلوي او بل اخر ناروغانو ته دغه یو تکلیف پیدا کیږي چې ناروغان زیات خوراک کوي. کله بیا هم دا چې دلته د وجود هغه انرژي نه برابرېږي نو په ماشومانو کې به دې شیانو ته ډېر فکر کړی وي. که چیرته بعضې لویان هم شته دی چې هغه یو متل دی وایي که کور پردی دی خېټه خو خپله ده زمونږ سره نو معلومه خو کله چې لوی دی دغه بعضې لویان یو بل ته مېلمه کېږي چېرته او دغه د اختر په ورځو شپو کې نو هغوی هم پورخوري کوي. کله چې پورخوري ورته وکړي بیا په خپله باندې حکایت کوي چې ولا زه چې کلم ارګمې کوم بېرته هغه غذا مې چې خوړلې هغه مې خولې ته راځي یاسټېشن یا بېرته راګرځېدنه ده دی مېدی. نو دا نه یوازې دا چې په بدن په نورو ارګانونو باندې تاثیر لري، خاص تاثیر په مېدی باندې دی، ځکه مېدا چې دا یوازې یو داسې یو طبقه ده چې یو فرض مثال یو خلطه ده چې خپل معلوم خوراک اخلي. نو دا چې تاسو په دومره خوراک زیات کړئ چې بیا خدای مکه تاسو بیرته هغه دې بیرته راګرځېدنې پروسس تاسو شروع شي او بیا د خپل خوند سره خرابېږي. نو د پورخوري دي که خبره دا ده چې باید هر څه سړی لا شي هغه دې خپل نورمال چې تاسو څومره خوراک دا کوي هدي اکل په مستاجانو کې خو باید دا سړی مراد شي، ځکه کور هم پردی دی د دې لارې تګ راتګ دا ټول مشکلات په نظر کې نیسي. نو ښه خبره ده چې کم خوراک وکړي، چې حدیث هم شته دی او زموږ استاذ اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ده چې پیل خوراک کم وکړو.
بله مننه ډاکټر صاحب، به هم اړیکه ته ورزو او وګورو چې څوک را سره پیړی کوي. بله سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو تقوا کې است.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه ستې سات مخه دی، د تاسو د اختر هم مبارک. میره بنی څوک لکم زه
سلام
مبارک کنیا وسه. د رادیو غږ ټیټ کړئ او د همراته وایې چې څوک. بله اوري.
بله امرما د زبل ولایت اشرف عثمان سره پلیست.
تاسو سره غلاس وایم ګرانه امانی خور، د موضوع په اړه څه نظر لري؟ کومه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته جواب درکې؟
ډاکټر صاحب سلام کوم، احترام برکې مو ته. زما د پښتنه د ډاکټر صاحب څخه د ځینی خلک وایي شوم بسول چې د شوارو د پرسه د غوښو باندې د سیمې په خې کې مې د خوري د توان کې د څنګه یو نو خو هغه خو سره خوري پخته یې هڅه مې کوله لې مانه ایواني خټه کې دم خوري هغه و چې مې خوري هغه
ښه. ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو ته جواب درکړي او هیله ده چې ډاکټر صاحب پوښتنه اخیستی وي. ما ته خو موږ ډیر ګډوډ راتلو. بله فکر کوم اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته د خور، دوی فکر کوم پوښتنه دا وه چې د اختر په ورځو کې ډیر خوراک، د غوښو خوراک، د وچې میوې خوراک، دغه څونه کولی سي ستونزې را پیدا کړي؟
مننه خور، د خپل هم اختر دې مبارک شي. مننه کوری ودان خور جانې. کله چې موږ دې پوښتنه دا وکړه چې پوښتنه غوښي خوري، یو خبره دا ده چې زمونږ ساتي هوادوال په دې باندې اوس یو عادي خبره جوړه کړې ده چې مين پوښتنه کوم چې دي د نسبت هغه ته چې پوره په خېږي ګټه ډیره ده. دا نه پوهېږم چې دوی دا د کوم کنسپټ له مخې دا خبره کوي. هیڅ کله نیم پوښتنه غوښه چې دا خپل ارزښت د پخې غوښې په اندازه باندې نشي پیدا کولی، ځکه نیم پوښتنه غوښه صحیح ده، یو کوم ویټامین نیم به پکې ژوندی پاتې کیږي یا د لمر د تودوخې مقابل کې به دومره حساس وي چې که چېرته نیم پوښتنه پخه شي نو هغه ویټامین به پکې پاتې وي. ښه خبره دا نه ده چې یو خو غوښه دې نیم پوښتنه پخه شي، ترې لاره دا ده چې موږ تاسې باید غوښه پخه صحیح پخه شي او بیا استفاده کړو. بله خبره وکړه، نیم پوښتنه غوښې خورجانې د چینجو سبب کیږي. چې نه نه په نو باندې یو چینجه لري چې هغه په کلمو کې د دې دغه د غوښې په داخل کې پاتې کیږي، د دې ست په شکل باندې. د تیز منگو ساتی کلی چی میده و دا میدی حد یا کل چوی دا تیتابون ووی چی دا میدی تیزا و مقابل کم دیر مقاوم ده کلمو تلی و بیاها پکر تو کلمو که زن زیر تزیر اول تا دی چپ یا دی کلمو دی مخاطیق شا دی سروتی دو سبب کیگی کلی چی دا غا چینجه پا کلمو که پاتی کیگی دوامدار ایتالات ور سروی ترسنگی وی نبهیده نکیگی دی مقد دلاری وی نبهیگی او دسی نور لیر ناروغی دی او خپل ناروغ دی د وزن د کمیدو سبب کیږي نو خو خبره دا نه ده چې پخته غوښې دي وخوړل شي ورپسې میوه ده میوه کې ما در ته وویل چې اوس دا مغزیات دي پکې لکه نټ چارمغز او ممپلي او پسته او دا نور وغیره نو هر څه په لیمټ کې ده کوم اندازه چې موږ تاسو ته کتابونو ښودلي دي بعض ډاکټرانو کې خبرې کړي دي په هماغه اندازه باندې باید فرض مثال موږ تاسو ته په لیرې ساتور کې 50 کیلو کالوري دغه ته ضرورت لرو پروټین ته نو ضرورت دا نه ده چې موږ تاسو ډېر واخلو که چېرته موږ تاسو پروټین اخلو د پروټین د زیات یا سستو سره پروټین د دې سبب کیږي چې خپل فټ ته د خپل فټ راخلي او بدن کې ذخیره کوي کله چې فټ په بدن کې یا شحم په بدن کې ذخیره کیږي د چاغوالي سبب کیږي دا یو بیا یو سندرومي ناروغي ده نو ځکه د دې چاغوالي په بیس کې تاسو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي شکر پیدا کیږي د وینې غوړ پیدا کیږي نو خبره ده چې د غوړ خوراکونو استفاده ونه شي بل خبره دا وکړه چې خټکی خورو میوه خورو میوه چې خورجان هیڅ مشکل نشته دی خو میوه تر هغه اندازه پورې باید ونه خورل شي چې خدای مکه میوه بیا بل اخره په زهرو تبدیل شي هر شی چې زیاتیږي زهر چې جوړیږي که دا موږ خوراک کوو که میوه خورو که دوا خورو که نور کفري مواد دي نو باید حد ورته وټاکو او د هماغې له مخې خپل خوراک وکړو میوه اخیستل شي دي دام یعنې په تللي ساتو کې داسې نه ده چې بس میوه اوس ډاکټران د کوچ زیاته وکړي نه په خپل اندازه باندې وخوړل شي زیاته به ضرورت نه وي ځکه میوې کې ویټامینونه دي او کله چې ویټامینونه زموږ ستاسې بدن نه زیاتېږي په خپل سر باندې د راځي او بیا بالاخره د بدن نه اخراجېږي نو کومه ګټه نه رسوي خو خبره دا ده چې په خپل اندازه باندې وخوړل شي
بله یعنې د جذب برخه هم ډېره زیاته کمه یې نو
بله
به هم اړیکې ته ورزو د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0925 روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اورېدونکي یاست او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره دی په خپرونه کې هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې ملتیا وکړئ اړیکه ونیسئ او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده د اختر په ورځو کې څنګه باید خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړو او ډېره زیاته ګرمه ده په خپلو ځانونو باندې هم دوستانو پام کوي اړیکه لرو بلې سلامونه وخت په خیر
علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر خسته یې سات مخه دی مننه شکر خیرات دی اختر مو هم مبارک شه څوک لکم زینه ماری کنی ولی
دست مبارک سادی اولاد دکتر صاحب مبارکی وایو مخالانه خبرې کوم دی تاسو دلنه
مهرباني کومه پوښتنه مدر لودا ورور
پوښتنه هدا تاسو سره نه دی تکلیف لرم کنه او سر ګیره منه ګرځي سر کې مې خوږیږي او دا د کلور کې مې د شي چې باید واخې د خپلونه مې نشم دوه غونډه راوځي او مې نه نن پړځي او دا تل نه لنګ سوځي دا تل منه مې سر ور بلیږي تل مې خوږیږي او مې د منه مې بوځي سر کې مې ګاټ خوږیږي درې مې شيږي سر کې نه درکم خوږیږي سم درد کوي
څنګه کله چې ډوډۍ نوش جان کوي د غستون زته ست پیدا کیږي یا همیشه هم د غستون زشته دي
دا درې مې شيږي چې ډوډۍ دا یو غلط کې وکم او کلوار کې مدا نه سم څه خوږیږي او دا نه ده نه خوږیږي او کلوار کې مدا نه ده دنیا نه پلتا کې غونډه وځي
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بلاری که هم راخلو روس دقیقینه بو بیا ډاکټر صاحب د ورور پوښتنه ته جواب ورکړي بلې سلام وخت بخیر جوړ بخیر
سلام علیکم تاسو راټولاره ټولې واتوانه د اختر مبارکي مو ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه ورور د تاسو هم اختر مبارکي څوک لکم زینم اړ کېنی ولی
ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرو چې دا د غوښو په ارتباط باندې کوم غوښه ده د غټ مالو کې کوم مال غوښه ډېره موزره یا انسان باندې ډېر څه وخوري زیاته او کوم ډېر تاثیر لري
مننه فکر کوم دوی دموږ غږ هم سم نه اورید ډاکټر صاحب غږ مو اورئ تاسو بله مهرباني ورور مو پوښتنه درلوده د خپل معدې نه ډېر زیات شکایت درلو تاسو حتما پوښتنه په ټوله کې واورئ دا د ستونزه
مننه ورور خو اول خروج ته اختر مبارکي زه هم وایم او بل خبره ده چې ورور ماشاءالله یو ناروغي نه و سو مختلف ناروغي نه شکایت کوي ورور کس ما غوړي لومړی نه خبره ده چې دی ویل مېده مې چې کلم زه خوراک کوم پرسيږي چې تر څنګه راته دی او داندار پیدا کیږي سرګرځي راته پیدا کیږي او نف بعد نه پښته کې جمع کیږي البته وزن هم دې سره نو ضرور ته وای ما حتما تفصیل شه د یو نزدیک کلینیک نه یو ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه دغه ناروغیاګانې چې دي د مشکوک دي د ایچ پایلوري ته یا د هلیکول بکتریا په نوم باندې چې کوم ناروغیا ده د میډی میکروب چې ورته منګو تاسو ته دا باندې وایو په دغه باندې ښه شوري نو ورور دی لمرنه هم په دې کې باید دغه ورور سره د اوس نه خام یو مطلق کې ځان باندې کی کوم چې کله چې تلو پینځه ځله به جوش کوي دا غو ورور سره تړي دی به استفاده کوي هغه خوراکونه سپیسی فود یا ترخجن خوراکونه چې باغی کې مرچک او مصالحه او وغیرہ نور تا چول کی دینه باید خودداری وکي درې ما خبره تر څنګه باید کوم میوه چې دا خوري په ډیره پاک او صفات سترو سیږي د استفاده کی د خوراک پر رژیم کې د څه تغییر راوړي فر مثال منګو تا چې درې وخت ډوډۍ خورو په تلې دي ساتو کې دا د درې وخت راوالي په شپګو یو وډ قسمتونه دی وی شي ډوډۍ دې نه خوري زر زر دي په ډوډۍ دې خوش خوند وي خدي مېده کوي چې خپ مېده کیدل دا غوڼه ورسته دي ډوډۍ تیروي ورپسې سرګرزی کمنو تحصیل ته محیط ته وګورو او دغه کلیمنت یا د آب هوا چې موږ اوس تاسو اوس ګرمۍ په موسم کې یو نو معلومه خبره ده په دغه وختونو کې خولې ډېرې ځای کیږي او بیرته د فشار د بېدو سبب کیږي خو دغه ورور چې حکایت کوي د دې سره حتمان د غوږونو بنګس د غولو د من دروندوالی د بندونو درد دا ټول هڅه نو دا مشکوک کیږي د معدې میکروب لپاره خوشبختانه دا داسې یوه ناروغتیا نه ده چې دوی دې په دومره فکر وکړي چې د دې ژوند ته به تهدید ورسوي تداوي کیږي خو که چېرته تداوي نه شي او پاتې شي د معدې د زخم او حتی اوس کتابونه لیکي چې د معدې د کنسر سبب هم کیږي که چېرته دا دوامداره پاتې شي په همدې ترتیب باندې یوه نوري خبرې چې وی کړې چې سترګو خوږ نو سر زیات دی
یعنی
دا د ایچ پایلوري تاثیر نه یوازې دا چې په بدن په یو وزو باندې تاثیر کوي سترګو درد او د تشناب هغه نورمال تګ راتګ کې خرابوالی رامنځته کیږي نو دغه کوم شان چې په پرهیزو کې فرض مثال دی نوشابه پی پی اچار سرکا وغیرہ نو ترشی دی کوم زاګان چې دغه د ګیز تولیدي دوه سبب ډیر کوي یو سنی وختونه چې نشته دی خپل باندې ګلپی د ګیز تولیدي دوه سبب کیږي و غیره نور د څه زاګان لکه د خامې غوخه خوراک په خپل دی بایس کیږي چې نفخو بعد تولید کی په ګیډه کې نو دغه څو مشورې چې موږ ورکې پدې دی عملو کې سره دا اوس نه دی له خیر سره چای دی ډیر ته چاینیز کی سرکاو دا شاندې باندې او په دې په خیو بسکی ان شاء الله مشکل حل کیږي او نږدې یو کلینیک ته دلای شي چې هغه ورته مهینات مهینات لازمي لري ورته وځي او خکېږي اخره.
بله بل ورور مهم پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب وايي د کوم ډول مال غوخه باید وخوړل سي او کوم ډول غوخه مضر نه ده کچیر په دې اړه هم ورته وایست
د غوخه په دې باب باندې خو موږ تاسو ته طبقه باندې لرو کنه فرض مثال سپینا غوخه ده مکس دا او یا پخپله باندې فرغ وخاله سپینه وخه چې موږ تاسو پیژنو دا واز دی لمبې چې دا غوړي ورپسې مکس هغه وخه دی لکه د پختو د پاسه تاسو وګورئ د پختو د پاسه یو اندازه فرغ وخه او سپینه دا سره یو ځای دی دا مکس قسم شو او درې مې تک سره وخاله لکه دی ورون وخه د ورون منځنۍ قسمت
چې
سرواله ډیر لري په عموما کې د وخه پروتین اندازه چې دا په غټ مال کې ډیره ده غواګانو کې او د خوسي په غوخه کې د میخي په غوخه کې پدې کې دغه د پروتین اندازه زیاته ده نو خو خبره ده چې دغه نه استفاده ډیره ونی شي او هغه غوخه چې هغه پر خپل د پروتین اندازه کم ده او یا په کې ډیر په هیڅ په کم اندازه باندې پیدا کیږي هغه د چرګ غوخه ده او د چرګم د سینې غوخه
چې
هغه به د پروتین فری ده مشکل پکې نه جوړیږي نسبت د وړوکی مال نه د غټ مال غوخه چې ده یو څه اندازه پروتین ډیر لري نو یو عدد او دوه خبره ده چې د جذب د پروتین خرابېږي د سوډیم اندازه وسره ګډوډېږي فرض مثال په بدن کې د سوډیم اندازه لوړېږي او بیا د فشار د مسایل دي نو خو وخې چې دی هغه مغه دغه دی وړه مال دی خو هغه سری وخې چې کلم وي په دې کې د پروتین اندازه ډیره ده او هغه وخې چې هغه سپینې دي په دې کې شحم او کاربوهایډریټ او دغه څنګه چې ما واصل دی په کوم مکس کې هم امدار کم او ګټوري غوخي چې دی هغه د واړه مال غوخي دی بغیر لدینه چې دا وازه ورسره وي غوخي دی او تا مخفل اندازه استعمال
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مونږ له مخ سره ګډون وکړ او د هوادوالو سنزو ته مو اشاره درلوده او ان شاء الله چې د هغه دوستانو اړیکې چې نیولې وي سنزي هم حل شي د تاسو نه ډیر زیات مننه
تاسو کولودان
زندگی وسته. ده خدای پمان. ډیر زیات مننه کوم دوستانو د تاسو نه هم چې په خبرونه کې مولمو سره وانټه واخیسته او خپل پوښتنې محمد مو سره شریک کړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د تاسو نه ډیر زیات مننه او د ډاکټر صاحب خیبر کلیوال نه هم مننه. تر بیا خو وخت.
مننه چې ازادي رادیو اوري.